دجوان رنگونا.
احمد شیبریم پر اخبارونه که مو هر کلی کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغې په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 16مه شروع شي. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال په اړه فیروزه عزیزي راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دالوې په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دالوې په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 16مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وي بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه بسه نمشد من سال خودم شاید فارغ میشد. ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم. اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال 4 کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15 پایته ورسی کی د لوړو زده کړو د برخي زین فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمه بولی او د طالبانو له حکومت غواړي چې خوانځي او پوهنتونونو کې دوی تبیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې جړې د پوهنتون خواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي رادیو ته وویل
تعلیم په هر برخه کې چې وی کا په دینی برخه کې وی کا په عصري برخه کې وی د هیواد په پرمختګ کې د یو جامع او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنۍ ته ګټه لري بلکې د ټولنې په تناوړو دودونو په لمنځولو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یو اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دی هم
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې 4 کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخت اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دې د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړی ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی د ښځو د حقونو فعاله او محمد افسف ننګ د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته شغله ننګ به وروسته په خبرونه کې سره مل شي. د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقی نظر ماخیسته همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواری نظر اخیسته دی چې دا نظریات به هم وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وست شوزو د خونو فال را بیا ستانګزی د ټلیفون لاري په خبرونه کې را سره ملاده د دوی هر کله کوم اغل ستانګزی د جنونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو پاړه مو مخکې په راپور کې هم جن څرګندونه واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وی پټول نه او پر جنونو شوزو. مننه شهزاد،
سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تک څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعا زه متاثره کړم او د خویند په دغه په اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره د ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د موږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره د خپل مشروع حق لپاره زارۍ کوي او د سی وضعیت کې یو نمرې کرا شو د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قرآن د قرآن شریف لومړنی حکم دی، هقرا لوستل د علم لومړنی دروازه ده. که موږ غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید له نجونو څخه وانخیستل سي. ډېرې بارې اغېزې چې په ټولنه کې خپروي همدغه سردریزۍ خپروي. د خلک څنګه مجبوریږي سره د دې چې اقتصادي زیانونه موږ ته رسیږي د همدې علم په ترلاسه کولو سره موږ کړای شو چې خپل هیواد خپل ملک جوړ کړو او دولت تداوم ومومي او دغه فاصله سره ایجاد شوې ده او راجادیږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اوریدل دي او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله وبخښه اغلستان څخه تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لاره تاسو څه ښکاري؟
حل لاره د افغانانو تفاهم. حل لاره ایجاد چې حکومت غوږ ونیسي ټول نارینه او علما او خزینه اولادنه لا سره یو کی د مونږ تر څنګ د مونږ ورونه ودرېږي د هر یو نارینه خور لور خزم له دې ادرس متضرره ده ټول سره یو سو او حکومت ته پکار ده چې غواګو نیسي
کله چې نو بخښي خدا دواړه کارونه نه دي شوي نه خلکو غوښنه ولای ده
باید وسی
یو خو باید دی بل هلاله سره کله سی یو موضوع ل وای ل دیوال سره مخامخ شو نو بیا انسان مخکړ سی بل لاره خپلې ستاسو په نظر بل لاره سره
بل لاره خو بیا دی حکومت سره په مخالفت څوک دري دی خو د پښتنې حق هم خلکو ته نور کول کیږي خلک آل تخپل غاغ چت کی آل تاسو شرایط باندې پویږي څه شرایط کوم ډول دی څوک نغړی دی او هادي پښتنې چې خپل حق ده دی هغه د پښتنې حق نه خپل سوي وای تر ثانی امر پوری تاسو د پښتنې حق نه لري حالته چې دا د ما حق ده د بی انصافی را منځ کوي په ټوله نه کې یو همیر بی انصاف را منځ کوي په ټوله نه کې 50% خلک چې خزینه تشکیل دي اوس له خپل حق محروم سوي دي نو دا د یو همیر لپاره بی انصافی نه ده
دا خو ده یعنی ګوره تاسو وایئ چې دا بی انصافی ده تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی یو شمېر نور افغانان هم په دې باندې باور باندې دي لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي مثلا د افغان مرمون و اونجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو لجنو چارواکو سره وکتل او له هغه یې هله وکړل چې مکتبونه پرانیسي هغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادی راډو ته ځنو استازو ویلی و چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي آیا دغه صحت ګټه کوي او کنه کوي بل لار کوم
کې بالکل کې خو چې مقابل لوري ووري په دا 500 قانون کې تاسو ګوري چې موږ هم دا راکو چې خبرې کوو کدی ویلي چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما سره منلي چې رښتیا هم دا د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دا حق وړو موږ هیڅ کله نه غواړو چې ته موږ ته د امریکا یا د اروپا په سویا جوړه کا موږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښته موږ دا حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو همدغه رقم ته پروند کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو او ملت هم دا رقم ته خوشاله ته همدغه رقم ته چې امنیت د تامین کړای همدغه رقم ته د غنور حقونو ته غاړه کېږي د دې حکومت دی تداوم سبب کیږي د دې د خلک چې اوس له بیکارۍ نه تښتي دغه دغه مخنیوي کیږي کیدای شي دغه ټول انجن په یو رفقم کدی واده کی دا امکان شته خو هغه یو سوره زده پاس چې هغه انجلی مور کیږي پاس چې هغه انجلی هغه رښتینی ځوان ته رسیدي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سره وتلی هغه وخت بیا زور لګیږي هغه وخت د ټولنه هغه لورې ته ځي چې بیا یې مخنیوي یا راګرځول
اسانه نکیږي او په کوم امکاناتو مننه اخلستانګزه برته به تاسو تراشم خو اوس په د افغانستان د پونې د وزارت د پخانیم رسال ابراهيم شینواري سرګندونه سره وور
نشونه خزي وازه د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیمه ځواک او نیمه راتلون کده نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمی او ټولنې بسوبات شوی دی نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي د روغتیا خوونی ډېر کارکونکو خزي دي او په لور زده کړو کې د نجونو وند له هلکانو برابر او یا تر زیاته ده د خوځو زده کړه د مېندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لري پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د خوندزي او پونتونو دروازې پرانیستې وي د ټولنې فکری او اقتصادي ځواک به دوه برابر شي بس وا د مور یوازه یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومان روغتیا خروزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیوړې کوي نو د نجونو تعلیم لګښ نه بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده خو کدا دروازې امدا ستړلې پاتې شي پایلې به ډېرې درنې د ټولنې نیمه قشر بلې لمو په هوی محروم پاتې شي او یو اساسي ديني حق یعنی د لمز ذکر به ترې واخستل شي دا رنګ فکری او شخصیتي وده به ټکنه شي او ټولنه بل نه وخت او خلاقیت به برخه شي اقتصادي زینونه به هم زیاتوي څلنې خای چې د ذکر هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیم محرومیت کورنۍ او هواد له لوی اقتصادي فرصتونو به برخه کوي او د بیوزلۍ کړي لا پس تنګوي روغتي او ټولنیز اغیز به هم څرګندوي له وخت مخکې ودونه د میندو او ماشومانو ناروغۍ، رواني ستونزې او د کورنۍ بې ثباتي به ورسره مل وي. د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي، د ښځو ټولنیز رول به کمزوری شي او هېواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي. سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي، ځکه باثباته ټولنې هغه دي چې ښځو ته یې خپل حق ورکړی وي. سره له دې چې د نجونو وړتیاوې سترې دي، هغوی ښوونکي، ډاکترانې، ساینسپوهانې، مدیرانې او عالمانې کېدای شي او د ژوند په هره برخه کې بدلون راوستلی شي، او که فرصت ورکړل شي په یوه نسل کې کولی شي کور، ټولنه او هېواد د رڼا او پرمختګ پر لور بوزي. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکي نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي.
اخلی سنګزی د ښاغلي شینوارې څرګندونې مو واورېدې. مخکې تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغ اوچت کې چې د نجونو د تعلیم مخه نوره ډب نه شي. د ښاغلي شینوارې په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي، لیکن په خبرو خو دغه د په تیرو څلورو کلونو کې څه ونه شو. نورې حل لارې څه دي؟ ما یو وړاندیز مخکې تاسو ته وکړو چې له اروپا یو هیئت للی و کابل ته او هغوی هلې ځلې وکړي. له هغه پرته که چېرته همدا سیستم خدای مکړه همداسې روان وي، ټول او اکثریت لوستي افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هېواد به ډېره تیاره وي، ډېره ډېره تیاره وي. نو تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه حل لاره؟
د شینواش صاحب د خبرو په تایید او الهمن یم چې همداسې نور ټول ورونه له موږ سره یو سي، او دا مسؤلیت یوازې هغو قشر ته نه ده متوجه چې هغوی په تېر حکومت کې کار کړی وي. د علماو دا فرض ده په هر کور کې چې څو نارینهګان دي په ټولو باندې دا فرض ده، دا چې ټول یو نه سي د په دې اغیزه کې، په دې خطر کې به ټول غرقېږي. د همدې له امله باید ټول سره یو سي، ټول نارینه سره یو سي، هغه که په افغانستان کې دننه نه دي، هغه که بیرون اوسېږي، ټول په یو غږ دغه شرعي دغه د نجونو انساني حق باید ورته وغواړي. او حکومت مکلف په دې باید ځان وبولي، مکلف دی چې د خلکو غږ واوري، ملت دې خپل کې دغه چانس له لاسه نه ورکوي. یو واري موږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو، اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده، امنیت شته. صرف د یو ستونزه هم دغه ده، لویه ستونزه چې د ښځو د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي دي. او له بل لوري نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپېژندل شي، او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت ترڅنګ باید د ښځو حقونه برابر وي. که موږ د منطقې ملکونو سره ځان پرتله کوو، اوس یې نشو کولی.
بله،
نو کله چې د وبخي وخت راکوي، کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي، د پرمختګ مخه نیول کیږي، فقر راځي، او کله چې دغه دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي، د فقر هم کمیږي. یو ښځه کولی شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي، خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کړي. همدا اوس که موږ ګورو چې ښځینه ډېرې محتاجې دي، هر نانوایی مخ ته تاسو وګورئ چې څو ښځې ولاړې دي، او په دغه د جنګونو څخه متضررې ښځې په کور کې نارینه نه لري، اولادونه ور په غاړه دي، په کوم وضعیت کې ژوند کوي؟ په همدا یخ ژمي کې.
بله، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي له نړیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي، او د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې روانه فبروري میاشت کې ملګري ملتونه یو ځل بیا د هغو بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان لګولې دي، او د دوی د هغه غوښتنې چې دوی وارله مخه له رسنیو سره شریکې کړې دي. یو عمده او اساسي غوښتنه هم ده چې د نجونو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. نو چې داسې ده، ولې د غوسنی چارواکي په دې نه پوهیږي؟ اغه لستانګ سي
اورم معنی نو له پښتن څخه مو کدوې نه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي، یا د نجونو په حق باندې پخا کېږي، خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کیږي، ځکه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ دا رقم فکر نه لري لکه چې دوی لري. او له دې جنه بیا دا واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي، دوی په خپل مایند او په خپل اولادونو باندې نه دی مهربانه. دوی یو پرمختللی افغانستان نه لوريږي، دوی ملت سره یو کېدل نه غواړي، دوی د ملت اقونو د حق ورکړ ته غاړه کې نګدي. نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي، ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي. نور افغانان د حق غواړي او ګرد اوراد له دوی نه په نړیوالو سیژنو کې همدا شکایتونه کېږي، دا هم اورېدل کېږي.
مننه غلستانګ سي. اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقي څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسوځي راسوس ازادي راډو سره شریک کړي.
زه خپل دې مسلمان پایس او دیو تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې هغه څه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې، او بلخره په حتی په سطح پانتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص یا افغاني جامع ټول په دوه مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړې دي او په هغه په ځان باندې او په جامع باندې تطبیقي شي دا د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علوم او زده کړې هم زه پایستې مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی. نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه دي مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړی. نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنه ولري؟ او انسان چې پایست اشرف مخلوقات خلق کړی په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علوم باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق او نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واوریدلې. اخلستان سي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخې دینی مدرسو ته نجونی زی خو مکتبونو ته نه زی، په دې برخه کې آیا دا حل لار ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي او کاغه تدریس شي؟ بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکی به ډیر به حد مزامین لري سي په سره سدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟ اوسنۍ
وضعیت ته چې ګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل یو خاص د فاصلې ایجادول دي. مخکې له دې نه په دغه شکل نه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامست کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید لسلورم صفنه شروع کېده اسلامي مضامین په مکاتب کې. هغه نه پوه ته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانان لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضی زاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي. او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي، نن ورځ نه کیږي قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه چې دي کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي دا اس په ټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم که څوک بیا تاسو دیني زده کړې کوي پانتونو کې کوي، او سره دې چې که مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره اصلي علوم فرض ده په موږ باندې د موږ دیوا د پرمختګ سبب کیږي او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دا ټول نصاب په مدرسې کې شامل شي دا تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا حقوقم ربوچ په ماصل باندې راځي نو چې دا ټول شایان نسی کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله په پرمختللي نړۍ کې اورس تربلی د زده کوونکو نصابونه راکموي او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي سب شاګرد د ژوند چاري له مکتب څخه کیته کنه مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي خو په هر حال دا خو شو د بلخ یو بل حلاره چې ځینې کسان د سیو پیشنهاد لري ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ووسی دوی کولی شي چې آنلاین زده کړه لاري د آنلاین لاري خپل خپلوان او د کورنیو غړیو ته درس ورکي څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده کله چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او د کلونه ضایع نشي بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې بیا کېدې شي چې په دولسم کې داخله شي
دته د فرصتونو څخه ګټه اخیستنه وایي چې هر اړ ممکن لار نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او ګټه ترلاسه کړو د څه په نو په اروپا کې یا په امریکا کې هغه برخه کمیږي رښتې کمیږي ار ځکهونکي خپل د خوخه برخه ته هغه کسانسي کې تولنيزي کې د طبيعت علومي هغه هر یو وایي ځکه چې په یو ځکهونکي باندې بوج را نسی
بله
اوی امریو کاس د امریو کار لپاره تربیه کوي خو که د افغانستان حساب مستقیم اچو لیربل جنایت خلو بیا د موږ تاسو هغه امکانات بیا د موږ تاسو هغه ځپتونه هغه معیارونه موږ نشو پوره کولای همدغه سمو چې درلودل په دې کې چې اصلاحات راولو چې دغه دروازې د مکتبونو خلاص شي دغه پنځه کلن ځای اوس موږ نشو کولای چې په لاس کالو کې پوره کړو د اروپا او د نورو پرتلخو لره خبره ده او کوم امکانات هغه آنلاین په آنلاین پانتون کې خپل همکاري لره مسلور کاله کیږي اول ته زګور ما چاغل ته واقعا هغه استعدادونه سته خو ویره ده له مسل سره وای بل ورځ مونږ فارغېږو بل ورځ د دې مونږ سند څوک تایید دی دا د مونږ سند به ومنل شي کنه منل کیږي یو ځکهون د تل حس نه مهم فکری آرامتیا خچا پریال برابر اول دی څنګه لدین مطمئن اوسی چې داغه ته زحمت او واسم داغه ته زدار سم د ما داغه سند بس بل ورځ منل کی ک بنه منل کی
منه داخل
استان داغه په شت ټول افغانستان کې او به سید من خالق غریب خالق دی ولنس د دې واس نه لري چې خپل اولادونو ته انټرنیټ برابر کی کمپیوټرونه برابر کی او دغه امکانات نه یا دغه فرصتونه څخه استفاده وکي یا ګټه واخلي کوم خلک کوم باندې پلانونه چې دا امکانات اولادونو ته برابر وي زور نه مننه کوم او دا ښه خبره ده چې له هر فرصت څخه استفاده وکړو او ګټه ونه پورته کړو او حکومت خو په دې مکلف ده که د خپل تداوم غواړي که د ولس سره ولس په غېږه کې نیول غواړي چې د ولس سره ولس د دوی سي او دوی د ولس سي د ولس خبرو ته د ولس غوښتنو ته باید حتمي ده چې دوی باید غوږ کېږدي او د ولس حق ورته ورکړي
مننه
او که نه کوي ټولنه غرقې افغانستان هم غرقې او د خپل د تداوم خیال دم بیا نه ني
مننه د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع چې د خبرونې د بحث لپاره مو د شوزو د حقوقو فعال راوی سنګزی ته بلنه ورکړی دا او د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د پونې وزارت پخونه مرستيال محمد اسف ننګ هم را سره یو ځای شو ننګ صاحب خبرونه ته شرح لې
سلامتي سلام وړاندې کوم تاسو ته درنې ملمنې ته لیدونکو او ریدونکو ته
کور ودان ننګ صاحب د افغانستان معارف په برخه کې تاسو د کار اوجده تجربه لري د حلاره تاسو ته تشکری دا د بیا د ګرمسیرو سیمو د پانتونونو تحصیلی کال پیل شوه دی او هغه هم کم وخت پاتې دی چې په ټول افغانستان کې تحصیلی کال شروع شي. حلاره سره تشکری سي څنګه ممکن ده چې د نجونو او خواندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حلاری زما په نظر دو درې ډوله دي. یو بنیادی حل لارې دي چې هغه باندې باید کار وسی، مثلا د افکارو او د عقایدو سمون ده، د ایدئولوژیک سمون برخه ده چې رهبرۍ د اسلامي امارت کې دغه دید باید چې دا د دې کې باید کار وسی. مثلا دا دید باید اجتهاد وسی، د فردي اجتهاد نه راوځي چې اوس د فرد په اصطلاح په اراده باندې دا تصمیم نیول کېږي، دغه څه ویل کېږي. اما په جمعي تصمیم دی بدل سي چې دا اجتهاد آیا دینی احکام دي دی معنی دي بلا مسله ده. بلا مسله دوامه مسله حلاره ده ده چې په بدیلونو باندې کار وسی. بدیل په دې روخانه نړۍ کې او په دې کثرت کې، په دې پریمانه دي ټکنالوژي کې او د دې دنیا چې لایل مډکه ده، د جامع جهنمه چې د هر سړی په جیب کې ده، د هر میرمن، د هر انسان دوه دوه دانې، درې درې دانې، له دې نه باید استفاده وسی. زما په نظر دریم حل لار همسته چې هغه ولسی او فکری فشارونه دي، د عامه افکارو په اصطلاح فشار. دا زما په نظر تر دې نه ماسي و بل لار خوسته هغه اجرات بل ملک ته تک ده او بل جای ده.
البته ځینې کسان تللي هم دي، ما د ازادي راډیو سره ځینو کسانو چې کله خبرې کړې دي، ځینو ویلي دي چې ز دومره شتمنی مې لرله چې افغانستان بهر د خپل لور د تحصیل خاطر لاړ شم او کنه زه بیرته افغانستان ته ځم کله مشکل حل شي. نن سب تاسو د افکارو د سمون خبره وکړه. د افکارو سمون ډیر زیات وخت نه غواړي، فکر نه کوي چې کلونه کلونه حتی نسلونه غواړي چې فکرونه بدل شي.
ولا په خو به زه فکر کوم چې په دې فکری سمون کې ما د دې تاریخچه کتلې ده. خپل په سعودي عربستان کې مې د زده کړې کړې دي، تحصیلات کړې دي، هلته عثماني خلافت دوره مې کتلې ده، مثلا 1825 کال یا 1828 کال د عثمانيانو دوره و. په دې پاتچي کې ممانعتونه مولو، په یو په شام کې به ازادي و، په حجاز کې به ممانعت و. علما او بلته نه پریخو، ویل به شي دا حرام ده او دا تاواني ده، دا ضرر ده، دا فساد ده. په بل ځای کې به پریخو، نو هغه خلافت رهبری په اصطلاح ټوټه ټوټه و، په افکارو په لحاظ ویشلې و، سره متفق علیه دریځ نه درلود. په دغه عصر کې زما په نظر بیا په خپل په ترکیه کې یا نورو هیوادو کې یا زمونږ په افغانستان کې تاسو د امیر شېر علي خان دوره وګورئ، لس کاله بعد بیا ممانعتو، بیا به بیا خلاصونو. امیر حبیب الله خان کلکانی یو کال ممانعتو کو، اما د دې دوره ور سره لاړه په دې موضوع باندې، یو له موضوعاتونه چې د زوال کندې ته وغورځو. زما په نظر دا بندش حل نه ده، او د افکارو سمون چې دا هغه په دې پرانستي نړۍ کې، په خو نړۍ بند وکنه و دې ته اوس عصر انفتاح وایي، یعنی په هغه عصر کې عصر انغلاقو، یعنی بندو، دنیا بند و، ته په قصر نه پیدلې چې څه تیریږي، په دربار نه پیدلې. اوس جامع جهنمه ده په جیب کې ده، ته په فیصله د انګلستان د ملکې په قصر پیږي، په دنیا پیږي، په هر څه پیږي، دا څه نه ستې پټ کې. اته ته کنن یو کلمه ولیکې، په خو به دا کور په کور ګرځیدل، په لز در کورنۍ او د چبرې سیدل، نو اته میاسي یو کال دوه کال به پیوتلی وو. اما اوس په یو ثانیه کې ته یو کلمه وای، هغه میلیونونو انسانانو ته رسیږي، ټول دنیا ته رسیږي. زما په نظر په دې عصر کې د افکارو قناعت یا فکری قناعتونه دا ډیر سخت کار نه ده، او یو اجتهاد په کار ده، ځکه ډیره زمينه مساعده ده، دا چې ډیر دي تشويش ور نه ده. مثلا تاسو حبیب الله خان کلکانی دوره کې مکمل بندو، اول طالبانو دوره کې هر څه بندو، اما اوس خو نسبی خلاصون سته، یعنی اجازه سته، کم له کم آنلاین تعلیمات دوی ویني، که سند مسلې هغه به محلي، یعنی زما په نظر ډیره مشکله نه ده، ځکه تل کوم پاندون نه چې آنلاین تحصیل کوي هغه در کوي سند، دا چې ستا په حکومت کې نه چلیږي خو سبب و چلیږي.
بله،
زما په نظر دا ډیر د تشويش ور نه ده. اما په خپل تحصیل او کادری او تخصصي تحصیلات دا مهم دی. اما په دې کې زما په نظر ډیر کم داسې فاصله پاته ده، او هغه ډله چې په اصلاح د دې فکر طرفدار دی چې دا باید بند پاته شي هغه ډیره محدوده ده، ځکه زه گنجایش او امید ډیر وینم.
خو فکر نه کوي چې که محدوده هم ده خو زورور ده، ځکه دا د بل تحصیلي کال شروع شوی دی او څو وخت وروسته بیا نوروز دی او بیا د سرسیرو سیمو کال پوره پیلی شي، لیکن هیڅ نقشه نه لیدل کیږي.
خا یو مسله ده، اگر چې د لګوت باسته به سره به تړاو نه لري، په دولت کې چې یکتازه دولتونه وي په هغه کې د دریض وحدت شي ده یا متحده دریض درلودل، دا هغه وخت کامیاب ده چې د افکارو او لیدلورو تفاوتونه وجود ونه لري، ټول متفق علیه وي. په دې شرایطو کې دا اتفاق وجود نه لري، یعنی ټول په دې دریض نه دي، نو ځکه هغه په شرعي لحاظ ورته وایي د احاد او فیصله او د اجماع فیصله. د احاد او فیصله او مطلقیت په دغه اثر کې ډیر ناممکن ده. صحیح منم زه پیغام چې اوس مثلا 15 کال شپږ کاله کېدای شي دا کال دوه کاله نور مو چلیږي، کېدای شي د دولتونو د دوام مسله هم داسې نه ده چې هغه دائم ده مطلق ده. منتها د زما عرض ده چې دغه د بندښتې لدینی افکار سره ډیر وصل کیږي نه، ځکه چې به خلک لدین نه خفه کیږي، دا د توجیه ورته پیدا کی، یعنی که نظام توجیه ورته پیدا نه کی دا څه چلیږي نه،
یعنی په منځ کې پریشر ننګ سپ، یعنی دوی وایي سي امر ثانی امر، نو ثانی امر خو یو کال تیر شو، دوه کال، درې کال، څلور کال. مننه د اغلی استانګزی نظر به واخلم. تاسو د ننګ صاحب لدی خبرې سره سي د افکارو سمون ممکن د تلاره پیدا کی، او بل دا خبره چې دوی په ورته وخت کې هیله لري چې ممکن دا مشکل حل شي، تاسو په څه باور یاست؟
سلامونه ننګ صاحب، وړاندې کوم کایل دي چې ډیر باورد کله ننګ صاحب سره موافق یم. د افکار سمون ګوره کومه د افغانستان د ټولو خلکو افکار پرتل کوو یا مقایسه کوو، دومره تفاوت نه لري. د افغانستان په ټول افغانستان کې ګډ مشترکات موجود دي، کغه د مختلفو ژبو دي، کغه د مختلفو طبقو خلک دي.
البته سنځي سبا شاغل نن او بخشي شغل نن خو یوازې هغه محدود کسان یادول چې دغه افکار باید کار وشي او بدل شي،
او هغه محدود کسان ته تاسو مخکې اشاره وکړل چې که محدود دي خو زوره ور دي، محدود دي خو حاکم دي، محدود دي خو زوره ور دي، محدود دي خو مخکې مویل مالک دوی بیا هم دغه دولت غاغناوري دوی نه غیر شرعي یا غیر اسلامي غوښتنه ده، نه ده په اسلامي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کې دا دی هغه غوښتنه کیږي، نو چې دوی نه مني د په دې سره واځي کیږي چې دوی خپلواک نه دي. دوی هغه څو کسان سره کوم ته خاصه تربیه شوی، کومه پروژه ده چې په افغانستان کې تطبیقیږي، دوی سره کوم ته ټولنه غواړي، کله چې مایندې ضعیفېږي، کله چې د تحصیل کچه ټیټېږي، امو کومره مایندې امو کومره ضعیف اولادونه تربیه کوي، یو باسواده ښځه څو نسل باسواده کوي، با انګیزه اولاد روزي، با دانش اولاد روزي، پرمختللی هیواد ته په لاس کې درکوي.
مننه.
کله چې د افکارو سمون ته موږ راځو، نو د افکارو سمون په افغانانو کې دومره تفاوت نشته چې هغه دومره وخت او یو هغه عمومي افکار د پیو چی شي باندې، پیو سیاسي لوري باندې، پیو سیاسي بس کې منځته کیږي، سیاسي تګلارې دي. یو دی هیواد د خلکو عمومي اسلامی او انسانی حق د څنګه هر حکومت کې مکلف دی دغه حق
ماننه غلستان سي ماننه ماننه ننګ سي د تاسو په خپل خبرو کې مخکې د فشار موضوع ته اشاره وکړه، آیا د سهلارشته چې د نورو اسلامي هوادونو لخوا د دینی عالمانو لوري جن فشارونه په اوسنۍ او افغان چارواکو باندې وارد شي او دغه مشکل حل کړي؟
بله، وو په خوا تاسو په دې تیرو دوه درې سلورو کالو کې او آی سی د دې اسلامي هیوادونو سازمان د دې کانفرنس غړي په اصلاح رهبری کابل ته راغله، دوه ځلې په یو کال کې، په 2022 کې په یو کال کې دوه ځلې دوی نړیوال اجلاسونه وکړو په اسلام آباد کې، هلته یې غږ پورته کړو. مثلا د مصر مفتیان راغلو افغانستان ته په 2001 کې هم راغله، بیا په 2003 کې بیا راغله، بیا پاکستاني علما او وفدونه دغسې راغلل، دغسې د دیوبند حتی وفدونه راغلل، او دیوبند حتی د طالبانو مشران وزیر خارجه دوی دعوت کو. هلته همغه د دعوت اساسي هدف دا و چې هلته پیام ورکړي چې دغه عصر دا مختلف عصر ده، دا د فیصله د ډبرو عصر نه ده، او دا عصر کې ډیر گنجایش ته هلته بحثونه سوي دي. زما په نظر بحث دوه درې ساحو کې د همدې اسلامي هیوادو دغه دارالفتاوي چې په جهان کې وجود لري، مجمع الفقهي په نوم باندې په نړۍ کې د فقهاو په اصطلاح د اجماع مرکز ده، هغه وجود لري. په دې مسایلو باندې هر کال یو هر میاشت په اصطلاح یو رساله دوی نشر کوي چې هغه په نړیواله کچه د فقه په اجتهادونو کې او په نوې مسایلو کې دوی وړاندیزونه کوي. هغه ته ډیر زیات مقاله رساله متعدد مالوست دي چې هغه دغه سی افکار او ملاتړ نه کوي. بل دا ده چې کدا فشار نه وي بل درک نه تا، یعنی په فکر سم سي په اصلاح پلان هم سميږي او اراده هم سميږي او فکر هم سميږي. او یو مثلا اضافه به کوم چې مثلا هغه ځای کې چې بحث په کار ده، هغه طالبانو رهبری سره په کار ده چې دوی باید واضح کړي چې په مشکل چیرته ده، په ساينسي علومو کې ده، په عصري علومو کې ده، په نصاب کې ده، په مذهبي احکامو
کې ده. دوی خدا وایي چې شرایط ورته مساعد شي، لیکن د شرایطو برخه کې ننګسب. مثلا داس فکر وکړي چې دا شرایط د شپږو نورو ټولګیو ته مساعد نه دي، نو ول اعلان نه کوي چې فرانسه شکل به و ماتم او نم پرانستل شي فرسن، نو دا کار بیا ول نه کوي.
دغه پختل یعنی زه ځکه چې زه امید چې کوم کله کله وایم چې کدوی مطلق احکام او فیصله کولای هغه به صادرولو. مثلا په خوا په بودیزم کې دا شی بند کو، د خزو د تعلیم او د خزو کار، په مسیحیت کې، زردشت کې، يهودیت کې، په مختلفو عصرونو کې بندش به دوی اعلان کو، ویل به چې دا مکوي. مثلا امیر امان الله خان ته علما ورغلل وای د مستورات او مکتب بند کړه، دا تعلیم عصري چې دا په کار نه ده، او هغه په کې قیمت یې مور کو د نه بندش او د علما او سره په اصلاح دی نه چې حکومت یې په کې سقوط شو. از ما په نظر دی دغه مسله چې ده چې د صراحت سره یو شی څوک اعلانوي نه، کله چلمبه کله کلمبه، یو شی بانه کې کله وای لباس باندې موږ مشکل لرو، کله وای په نصاب باندې مشکل لرو، کله وای کلتوري مشکل ده، اما پریکړه په رسمي توګه په فرمان باندې په حکم باندې تر اوسه نه ده صادره شوې. د مکتب په اړه پریکړه دا فرمانی هات کې نه ده، یعنی دا ویل شوی دي چې تر یو وخت پرې بند پریک دی، تر امر رسانی پرې چې په اصطلاح شرایط مهیا شي. او دا معنا دا نه ده ویلې، اته دا نه دی ویلې چې د ښځې تعلیم حرام ده، دا په خپل یو لوی مسله ده، یعنی یو لوی په اصطلاح حقانیت ده په دې برخه کې. منتها هغه مباحث کا آزاد نسی کا مباحث بحثونه محافل په دې باندې وننی ولسی مجلسونه په وننی ولسی دارالفتا دارالندوه د علماء او د مشرانو د دینی برخه کې په دې باندې په اصلاح خلاص نسی، دا فشار بیا کم ده. زما په نظر په دې برخه کې د عامه افکار او د راډوګانو نه ماسی و ځینې مسلې دي چې اصلاح سمون پکار ده. حتی مثلا ځینې غربي افکار دا باید سوی ده چې دا تعلیم بند پاتې شي، دا چې امریکا وایي چې د افغان جلکیو تعلیم د مال لپاره سره کارخه ده، دا په خپل یو ډیر تاوانی یو ډیر له اصلاح ناخرت مندانه، بلکې د زیدیت نه، دا یو حالت ده دوی دغه خلق کوي چې ودرې دا خلق نور هم را سره په ضد کړي، او همدغه موضوع ته په ټینګښت سره دوی همدلته متمرکز شي. دا د امریکا ملګری و دوی چې ګویا دا موضوع همدغه ده، او دا د ملامتۍ امزه موضوع ده، او نور بشري حقوق له خلکو نه یرسي، جنگي جرایم له خلکو نه یرسي، بربادۍ له خلکو نه یرسي.
خیر البته خو خو او بخشي او خو خو بیا په ورته وخت نور بشري حقوقونه هم یادوي، لیکن موضوع برته د افغانانو ده. مثلا دا اوس ملګرو ملتونه غالبا په دې میاشت کې،
دا میاشت یو مثال ورکو، دا ټول موضوع نه ده، یعنی دا یو برخه ده.
بله، ملګرو ملتونه په دې میاشت کې په دې باندې بحث کوي چې په طالبانو باندې دغه بندیزونه باندې بیا بحث کوي. مخکې تر دې چې دغه بحث شروع شي په دې میاشت کې، چې ورسته به دا بحث وي. واده مخې ویلې دي چې یو بنیادی برخه د شوزو د تعلیم او د بشري حقوقو موضوع ده، او کدا په دغه حالت روان وي، یعنی داسې اشاره ورکوي چې دوی به د بندیزونو ته ادامه ورکړي. د دې باوجود ولې بیا هم همدا سوال دی چې په اوسنیو چارواکو کې ځینې په دې باندې ټینګار کوي چې دغه تعلیمي وضعیت په همدې حالت دوام وکړي؟ ننګ صاحب،
ښه زه نه وایم چې په نړۍ کې د بشر د حقونو په اصطلاح نهادونه هغه دوه مخه سیاست لري، نه په ډېره کچه باندې د بشري حقوقو مسلې چې دی په نړیواله کچه چې مطرح کیږي هغه د نړۍ تشویش ته او نړۍ په دې کې انساني دید لري. اما د بندیزونو د دې نورو مسلو چې تحریمونه دي، اقتصادي تعزیرات دي، دا د سیاسي مسلو سره تړلې دي، یعنی دا د شرافتونو سره ډېر اړه نه لري. زه په دې عقیده یم چې کبد حکومتونه هم دي ان نړۍ سره لار وړي، د پیسلا د ډیپ سټیټ سره، د ژورتابه حکومتونو سره هغه بیا خلاص دي. اوس پیسلا په برما کې څومره جرایم دي، څومره فجایع دي، یا په نور دنیا کې سل ملک به زه مثال درکم، اسرائیلو کې دا څه بربریت پیسلا په بشریت حاکم کړی ده. اما بندیزونو دا مسایل ډیر هلته تاثیر نه لري. زما په نظر د بندیزونو نتیجه به ډیره کامیابه نه وي. پاسی 50 کال په وینزویلا بندیز ولګوای، خو وینزویلا جوړه سو یا په شمالي کوریا یا په ایران یا لیبیا یا په نیمه دنیا باندې چې بندیزونه لګول شوی دي چې دوی ته مهذب شي، آیا کوم ملک مهذب شوی دی، آیا کوم ملک تابع شوی دی د بندیزونو په اصلاح د مطابق بیا دوی چلیدل دي، اصلاحات راوړې دي، ریفورم راوستي ده؟ نه، د ریفورم لپاره زه وایم دغه د غربي او دغه پټه وسله چې چاله اول پکې کیږي لدینه نه، زوایم لانساني لارو نه، د قناعتونو لاره نه. دنیا خودو یاده، یعنی په نورو مسایلو کې بحث په کار ده. بندیز کوله کې خو زه غریب یم نور بم غریب سم، زه خوار یم نور بم خوار سم، زه غریب یم نور بم غریب سم.
خو خیر، کېدې شي چې په دغه اروپایي هیوادونو کې، په دې غربي هیوادونو کې یو شمیر عام خلګي خو هغه سیاسيون وي، او هغه خلګي د سیاست سیاسيونو تر شا وي، یو خو هغه استابلیشمنت سره ورته وایغه کسان دي. لیکن عام خلک په همدې باور دي چې لخپل حکومتونو غواړي چې په دغه سټولن کې سنجونی مکتب ته نه پریشتي، تاسو فشار په وارد کې د اغلستان لغزي نظر په دې برخه کې واخلم. آیا د نړیوالو فشارونه نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
شیبر صاحب د نړیوالو فشارونو بوج په حکومتونو باندې نه راځي، که دوی د په هر حکومت باندې دوی وایي چې موږ په دوی باندې بندیزونه لګوو، دوی خپلې ګټې پکې ګوري. که دوی په هر حکومت باندې فشار راځي، هغه حکومت تاسو ګوري چې هغه حکومتونه چلیږي، ټول فشار په ولس باندې راځي، ټول فشار په خلکو باندې راځي. موږ مخکې تاسو اشاره وکړله چې موږ هیڅکله اول خدای که غوښتنه کوم لیو غربي یا امریکا یا هر بل ملک نه کوو، دا بعد خبره ده. دا د موږ او تاسو داخلي موضوع ده، دا یو واقعیت ده، دا باید ومنو. ټول افغانان باید دا سره یو سي او دا خپل ستوند په داخلي افغانستان کې حل کړي. کدی هڅومره په دغه باندې فشار راولي چې موږ د نجونو مکتب بندو، اول ته امریکا هم دغه یو خبره ورته نیسي، نړیوال سازمانونه سي تاسو دی خپل جنو حق ورته. دا د موږ لپاره د موږ تاسو باندې نه خبره ده، دا ډیره بعد خبره ده چې موږ په تعلیم باندې، د موږ د په شرعي او اسلامي حق باندې لغوی نه دوی سیاسي ګټه اخلي، دوی لغنه دی فشار علا جوړوي. دوی چې هڅه کوي چې موږ په حکومت باندې پتاس باندې بندیزونه لګو، خو بیا هم حکومت بچلیږي، حکومت عمر نه خواريږي، عمر چې ولس خواريږي، حکومت عمر نه بربادیږي، حکومت بخپل کار کوي. خو ټول فشار د حکومت باندې، په ملت باندې راځي، حکومتي سیستمونه له منځه ځي، هلته مامورین کمیږي. هغه څنګه فشار چې راځي، فشار له ولس نه وځي، په ملکی برخه کې په یو څه نظامیان به پکې خوشاله وي، خو نور خو بیا خو ټول زور له ملت څخه وځي. په دې کې د علماو غږ په افغانانو کې، چې افغانان سره یو کې، د علماو غږ ډېر اغېزناک ده، ډېر اغېز غواړي. موږ وګمره فکری توپیر په افغانستان کې نه لرو، ځکه چې افغانستان نه نه وي پیسې د خلک ټول مسلمانان دي. یو افغان هم غیر اسلامي نصاب نه غواړي په تعلیم کې، یو افغان هم دا نه غواړي چې لوري هغه مکتب ته لاړ شي چې په مکتب کې الکان درس وایي.
البته تر اوسه پورې په مکتبونو کې نجونې او هلکان سره بیلو. مننه اغلی ستانکسی. ننګ صاحب، تاسو مخکې د ټکنالوژي موضوع ته هم اشاره وکړه. د اوس خو د اے آی ټکنالوژي هم را روانه ده، یعنی د دنیا په دغه خوا روانه ده. د ځینو پوهانو په نظر که چیرته ځینې هیوادونه نړیوال اصول نه مني، ممکن په 2020 کال کې په زور پی ومني د ټکنالوژي په زور. نو فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم هغه کسان چې د مکتبونو مخالف دي باید یو څه توجه وکړي، یو څه خو باید ترې خبر شي یا ځان ترې خبر کړي. ننګ صاحب،
زما په نظر که غربي نړۍ طالبانو سره غواړي چې د هغه ارزښتونو په حساب چې افغاني ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي او هغه انساني ارزښتونه دي، دوی په اصطلاح د فشار او د جګړې او د جدال دغه په اصطلاح لار په مخ یوسي، دا ډیره فائدہ نه لري، دا فاصله نور هم زیاتوي.
تر اوسه هم نه ده وړي،
بندش نور هم زیاتوي.
نه څه فکر نه کوي چې تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې یعنی غربي نړۍ هغه څه فشار لکه افغانان چې فکر کوي نه نظامی فشار راوسته په اوسنیو چارواکو باندې، هغه کومې پیسې چې کنګل شوي هغه کنګل شوي دي، او بل چې په د دوی حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له غربي نړۍ پرته هیڅ اسلامي هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
خو خیر دا لا تاوان یې کړی ده، دا خو عام افغان ته تاوان کړی ده. میرمن سنیزی هم دې ته اشاره وکړه، یعنی دغه فشارونو د افغان انسان ژوند ور برباد کړی ده.
نو
دولت باندې هیڅ تاثیر نه ده کړی، دولت غنی ده، دولت عواید لري، پخوا یې چپلکې درلودلې، اوس موټرې لري، لنکروزرې لري، پخوا پیاده ګرځېدو، موټر سایکل یې درلودو، اوس ټانګونه لري، توپونه لري، عواید ټول د دوی دي، ښه پکې په اصطلاح ښه چاخ سوي دي، ښه سپین سوي دي، ښه غځېدلې دي پکې. زما په نظر دا فشار که د غرب لخوا وي او د افغاني ارزښتونو په وړاندې دا ډیر متفاوته نړۍ ده، یعنی نړۍ اوس د لیوانو دره ګرځېدلې ده. نړۍ هغه نړۍ چې په اصطلاح په یو ځای کې بربریت ملاتړ کوي او هغه په بل ځای کې د یو انسان ارزښتونو پالي. زما په نظر بل ناممکن ده چې ته د تعلیم لپاره وینې توی کې انسان مړ کې هغه د پیشانو قصبه سي چې دوه مګکانو جنگ کولو او دوی خوړلو، وای پیشانو بیا ویل کمنګ او تاسو نه وای دا مګکانو په خپل کې ځانونه ډیر خوښ کړی وای خدای چې هم خوړلو. نو زما په نظر دا خاص سیاست نه ده، د نړۍ نړۍ په کپدې قیمت یې کوي چې ودرې د انسان وینې توی کې دلته جګړې راوړي او دلته بدلون رژیم چینج په دې عنوان راوړي چې ولې ته تعلیم نه ورکوي. زما په نظر که دوی رسمیت ورکړای وای، دوی کا د دینړی سره دی وصل کړای وای، دا به خو نه وو.
فکر نه کوي چې دا ممکن نه ده. ننګ صاحب، مثلا زه په اروپا کې ژوند کوم، یعنی که یو اروپایی هیواد دا اوس د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن په یو هفته کې سقوط وکړي، ځکه چې د دې وطن د غنجونی او شزور تر پاسیږي چې دا حکومت څنګه په رسمیت پیژني چې هلته تعلیم باندې، یعنی دوی ځان له ویری هم دا کار نشي کولای. بله،
زما په نظر دا تصور داسې ده، ځکه دا تصور وجود لري چې غربي میډیا حاکمه میډیا ده، دوی ډیر قیمتي میډیا لري، هغه عامه افکار بسیج کړی دي او دغه افکار چې دا څومره چې معاما دوی غټه کړی ده، په خپل په افغانستان کې شاید معاما دومره غټه نه وي، اما دوی ډیر غټه کړی ده په دې خاطر چې دا یو نراتیو یو روایت جوړ کړی ده، او هغه روایت چې دوی غټوي بیا په اخر کې دوی په خپل تریداریږي چې کدا موږ اوس بدل کو د موږ رژیم به په اصطلاح سقوط وکړي.
نه یعنی دا شی، یعنی که یعنی که دوی جوړ کړی دی کنه، د جوړ دا شی شته، یعنی دوی خو مثلا
درته ویل یعنی چې په دې کې شک نشته چې میدانی واقعیتونه ګراوند ریالټیز هغه څه چې په میدان کې دي هغه موجود دي، اما په دې فشار او زور باندې بدلیږي نه، بل تجربه دي تحریمونو او د بندیزونو ماته سویل هغه فائدہ نه لري، دا چې رسمیت نشته هغه سیاسي مسله ده، نوري مسلې دي کدا پرتی ته یاد درا چې داسې په قطر دولتونه پلان ولاړی بیا به چې زیر رسمیت پیژنم، زیر رسمیت پیژنم بیا به دا مسلې یو هم نه وي، او ما او تا به بیا مرکه وکړو، بیا به زه تاته ویم چې ګوره دا نړۍ د ارزښتونو نړۍ نه و، دا د لیوانو دره و، اما دوی فکر کوي چې په دې ای آی اثر کې چې تاسو اشاره وکړه چې زه به څه شی پټ کمه، دا پټیږي نه، یعنی حکومتونو باندې فشار په نورو مسایلو باندې راځي، د ماجرت مسله کمه مسله ده، د فقر مسله کمه مسله ده، د غربت مسله کمه مسله ده، دا جګړو مسله چې دا اوس به معنا مسله باندې جګړه کیږي دا کومه مسله ده؟ یعنی یو سړی د اټوم بم په خاطر باندې چې استعمالوي او استعمال کړم ده هغه شاغلې ده، او یو بل سړی په جیب کې چاقو ښکار کوي او د سترګې خي چې له چاقو سره ویني
لاولاسونه ککړ دي. وسنن صاحب وای خو دې اخو مشهور خبر ده وای د زورور وبو په برزې کنه د خوشک نسته، لیکن د تعلیم موضوع د افغانانو خپل موضوع ده. ولې باید له پردیو ګيله وکوو؟ ولې باید له پردیو دا غشتنه وکوسي د افغان جون مکتب در تخلاص کی؟ یعنی خپل افغانان باید خپل گریوان ته سر ټیټ کی او دا مشکل په خپل حل کی. پام دې برخه کې څنګه ستانګ زی سب کا تاسو نظر پلان دوه خپلم چې خبرونه په خلاصې دوه
ما خپل تر دریس چې دا د خپل منځي موضوع ده، او دا باید موږ خپل افغانان وغوړو، خپل حکومت نه وغوړو، کاغه د حکومت پر اساس کې اټ څوک هغه کوملای ک روشن فکرای ک هڅ کوي دا د ولس حق ده، دا باید د حکومت وغوړو، او دا د موږ د ولس غوښتنه ده، دا د دوی په زیان ده. دا کله چې یو حکومت یو متخصص ټولنه یا قشر تضررات لري
بلې ماننه بس وخت نور اجازه نه راکوي پلانټو به د ننګ صاحب نظرم واخلم. ننګ صاحب که درې وړاندیزونه لري څه به وي چې دغه ستونزه د افغانانو حل شي؟
زما په نظر په امارت اسلامي کې اجماع او اجتهاد او دغه د قیاس مسلې دا ټول موجود دي، همغه بنګاو ته مراجعه وسی، او بل دا ده چې دا موضوع په کور د ننه په مباحثو کې شامل شي،
او دریم
او په اصل افغانانو سره اړه لري. زما په نظر دا یې بهترین لار ده، او زما په نظر هغه څوک چې بندش په اصلاح ایجاد کړی دی دا دریمه خبره، هغه باندې زیات تمرکز وسی، هغه سمیمانه
ډیره مننه
نتیجه ورکړي.
ننګ صاحب ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. غلستان زی له تاسو هم منندویم، زحمت چې بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
شی واچ دندر چی بی اواو بشبنم شی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپ خو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوال وزم پریمیک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه